تاسو خبرونه وړاندې. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا اسرا الله مومن سلامونه منه هیله لرم چې روغ جوړ بسته وخت د ورځې 15 بجې شوې دي. اردوونکو په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د قبایلي زده کوونکو احتجاج د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي او همدارز نور هم یو شمیر ریپورټونه ستاسو په لرو او نړیوالو کورنۍ ورسپان ته بکتنه اهم کوو خو لومړی ورځو ګوله یاست چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي. ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان له چارواکو غوښتنه کړې چې د دوی په نامه فندونو کې د درغلي او پلټنې وکړي. د افغانستان شخصي هوایي شرکت په لومړي ځل ازبکستان ته مستقیم سفر کړی او د شام حکومت په جنوا کې روانو خبرو ترې د ګډون پخلی کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. نن د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان د پېښور حیدرآباد کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د زده کوونکو په نامه فنډونو کې د درغلي او پلټنې وکړي. په احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکو د فاټا ډیولپمنټ اتارټي په چارواکو د بډو رشوتونو تورونه ولګول. د فاټا زده کوونکو سازمان مشر شوکت عزیز نن مشال اړې توویل
بے انتہا کرپشن کے گی لگیا دے دا آگے تپوس کا ولو والا چوک نشتا یو دو دری افسران چی کم دی پکے دوی دا گونڈا ایف ڈی اے چی کم دا یارغا مال کڑی دا نو دا غم اسٹورنٹان چی کم دی دا دوی مسئلی حل کا ولو کوشش نہ کئی.
خو مشال اړې چې کله د زده کوونکو د تورونو په اړه د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو سره رابطه وکړه نو هغوی د خبر نه ډډه وکړه. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور خان اپریدی وایي چې د افغانستان په خوست ولایت کې میش وزیرستاني کډوال واپسي به ډېر ژر پیل شي. نوموړي نن مشال اډو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له خوست سره راستنېدونکو کډوالو لپاره یې د غلام خان لاره هم خلاصه کړې ده. د زیاته کړه چې د 2000 نه زیاتو کورنۍ واپسي لپاره تیاری شروع کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د زربیازه په نامه فوزي عملیاتو له وجې په زرګونو خلک افغانستان ته کډه شوي ول چې ځینې لا هم هلته موجود دي. نن د بلوچستان په کوټه کې د ترهګرۍ ضد عدالت د کورونا چارو پخوانی صوبایي وزیر نوابزاده غزنمری خوشی کړی دی. پر غزنمری د بلوچستان سترې محکمې د قاضي شانواز مری د وژلو تور وو. په کوټه کې د ترهګرۍ ضد عدالت قاضي داود ناصر د 300,000 روپو ضمانت منځوري ورکړی ده. نوابزاده مری د سپتمبر په میاشت کې د 300 کالو د خودساخته جلاوطنۍ روسو کوټه ته په رسیدو سره نیول شوی وو. د بلوچستان په سیبي سیمه کې په یوه چاودنه کې دوه سرحدي عسکر وژل شوي او درې نور زخمیان دي. په کوټه کې د سرحدي عسکرو د اداري او چارواکي په وینا چاودنه د سانګان په سیمه کې نن هغه مهال وشوه چې د سرحدي عسکرو یو موټر د ناصرګند کسانو لوري د سړک په غاړه ماین سره وجنګېدو. بل خواته امنیتي سرتیرو د پیخي وروستو د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیخي ذمہواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. نن د پېښور په انجینرینګ او ټکنالوژي پوهنتون کې درې ورځنی ساينسي نمایش پیل شوې ده. په دې نندارتون کې د پاکستان بیلابیل پوهنتونو زده کوونکو او انجینرانو د ساينس او ټکنالوژي نوي ایجادات نمایش ته پاره وړاندې کړي دي. د پېښور انجینرینګ پوهنتون وایاند اورنګزیب خان په دې اړه نن مشال اړوي ته ویل
دریم کال دښ دلته کې رنشي کې بده کې د پاکستان نه تقریبا 20 نه زیات یونیورسيټي او داسې انډستري چې کوم دی هغه ساخت دي. په دې کې دوی خپل چې کوم انوویټیو پروجیکټس دي ساينس ریلیټډ انجینرینګ ریلیټډ یا مطلب کوم یونیورسيټي خپل پروډکټس پروډوس کوي نو هغه دلته کې د ایگزیبیشن دی.
په دې نندارتون کې برخه اخیستونکي انجینران وایي چې د دوی لپاره د خپل ایجادات وړاندې کولو یو غوره موقع ده. د افغانستان شخصي هوایي شرکت کامیر په لومړي ځل نن له کابل د ازبکستان تاشقند ته مستقیم سفر وکړ. د دې مخکې ازبک چارواکو ویلي چې د کابل او تاشقند ترمنځ د پروازونو په اړه یې خبرې کړې وي او د دسمبر له 8 به هر اونۍ دوه پروازونه کیږي. د مستقیم پرواز نشتون له کابل په خوا افغان مسافران به د استنبول یا دوبۍ څخه تاشقند ته سفر کوي او په دې لړ کې به یې له 12 څخه تر 2 غنټو پورې انتظار کوي. خو له کابل تر تاشقند ټول سفر اوس یونی بګینټه کې کیږي. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي دوی باور لري چې د افغان طالبان لوړ پوري مشران اوس هم په پاکستان کې میشتي. رایټرز خبري ایجنسی لیکي چې جنرال جان نیکلسن دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته په وینا کې کړې. جنرال جان نیکلسن ویلي چې دی له نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه همغږي دي چې د پاکستان جاسوسي اداره آی ایس آی له حقاني شبکې سره اړیکې لري، کومه چې امریکا په 2012 کال کې یوه ترهګر ډله ګرځولې وه. جنرال جان نیکلسن وایي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر سخت دریځ خپلولو سربېره یې لا هم د وسلوالو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په چلند کې تر اوسه کوم بدلون نه دی لیدلی. پاکستاني چارواکو قسم د جنرال جان نیکلسن د دې تازه تر څرګندونو په اړه سنې دی ویلي، خو تر دې وړاندې یې داسې ادابې رد کړې وي او ویلي وو چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له امریکا سره همکاري کوي. تاسو د مشال رادیو له خبرونو اورئ. ملګری ملتونو وایي د شام حکومت د خبرې پخلی کړي چې پلاوی به په جنیوا کې په روانو خبرو اترو کې شریک شي. د شام حکومت تر دې وړاندې ویلي وو دوی خای په دې خبرو اترو کې برخه وانخلي. د ملګرو ملتونو وایان دی ویلي دي چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستور دا پیغام ترلاسه کړي چې د شام حکومتي پلاوی بعد نن کېدونکي خبرو اترو کې چې په جنیوا کې ترسره کیږي برخه واخلي. بل پلو سټیفن دی میستور خبرونه ته ویلي چې د دې خبرو اترو زیات پام دی ته دي چې نوی اساسی قانون مسویده جوړولو او منظورولو لپاره یو جامع پروسه رامنځته شي. شمالی کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بین البرازمي بلاستیک توغندی ازمایلی دی چې ټول امریکا په هدف کوي. شمالی کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو باوجود د مزایل ازماینه کړې. د شمالی کوریا سرکاري ټلویزیون نن ویل چې دا توغندی د جاپان په سمندر کې وازمایل شو او دا هغه زیات قوي دی چې د روان کال په ترڅ کې تجربه شوی و. شمالی کوریا د لری واټن ویشتون کې مزایل د هو سونګ 15 په نوم یاد کړی دی. بلخوا ملګرو ملتونو، ناټو او اروپای ټولنې د شمالی کوریا د توغندی نوی ازماینه غندلې ده. وروستۍ خبر د کرکټ ترکو. د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د کرکټ نړیوال شورا کپ څلور ورځنۍ لوبه په ابوظہبی کې روانه ده او د افغانستان کرکټ لوبډلې تر اوسه پورې د دوه لوبغاړو په زیان 200 او 80 رنزونه جوړ کړي دي. افغانستان د مهال ته د لوبو تر ټولو وړاندې دي او کچري د لوبو وګټي نو ورسره به دا جام په خپل نوم کړي. د مشال اړوند خبرونه اوس له اسلام آباد د مشال اړوند خبريالي رابع اکرم خان د موسم حال او د کرنسي به اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.22 روپۍ 50 پیسې او په 1.23 روپۍ. یو یورو په 1.65 روپۍ 50 پیسې او په 1.20 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ 55 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 10 پیسې او په 1.10 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.05 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 310 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکو 24 غنټو کې به پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 0 او زیات نه زیات 40، بنو کې هم 0 او 22 او په کوټه کې -2 او -19 وي.
اودونکو دا واره بکم خان او ګلیاسی تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په دې غړي کې مهم موضوعات څه داسې دي: قبایلی زده کوونکي په فاټا پرمختیایي ادارې تور لګوي چې د دوی په مالی فنډونو کې درغلي کوي. دوی په دې لړ کې نن احتجاج کړی وو.
بنیادی خبر خدا دا زمونږ چې کم فنډونه راځي سر جی پګرون مندې هیڅ نشتا.
د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي چې په افغانستان کې مشته د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی به زر تر زر وکړي.
زه دا نه وایم چې مخصوص نیټه ورته ټاکل شوې ده، خو حکومت پاکستان دا وایي چې دا کار دې زر تر زره کمپلیټ کړی شي. کال 2018 کې دا شي کمپلیټ کړی شي.
د کوزو مومندو ایجنسی ولس وایي چې په شناختي کارډونو کې د موجودو تیروتنو لرې کولو لپاره ورته مرستیال پولیټیکل ایجنټ د کورټ ډیګري ورکول بند کړي.
خو یا د پلار نامه غلطه لیکلی یا د مور نامه غلطه لیکلی، بیا چې کله موږ پولیټیکل افیسر راشو نو هغه د دې خبرې نه ټوټلی انکار کوي چې به یې د کوډی گرین کوم.
په پاکستان کې یو ځل بیا داسې جنکو ولکانو وجنې زیاتې شوې چې د بشر حقونو لپاره د کارکونکو په وینا په خپل خوخه ودونه کول غواړي. مزه په خپل خوخه واده کول ته څنګه ګوري؟
دا د جاهلیت په زمانو هغه پنځه دی او د هغه هغه تصویري زموږ مزه بالکل نه جایز.
نور هم یو څمیر موضوعات لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. مشال لډو ته وګرځي. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې د قبایلي سیمو د کونکو سازمان یا فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو په پېښور هیات آباد کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا فاټا پرمختیایي ادارې دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړي. مظاهره کوونکي تور لګوي چې دا اداره د مرکزي حکومت لخوا زده کوونکو ته په ورکړل شو فنډونو یا رقم کې درغلي کوي او باید دوی ته د دغه ټولو پیسو یا فنډونو تفصیل ورکړل شي. دوی دا هم وایي ک پرسکره دوی دغه غوښتنې ونه منل شي نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته وغځوي. بلخوا د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا فاټا پرمختیایي ادارې چارواکو پر دې اړه مشال لیډیو ته څه ویلو ډډه کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال لیډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا نارے دا قبائلی زده کوونکو دی چاچی پیخور حیات آباد کے نن د ایف ڈی اے یا په قبائلی سیمو کې د پرمختګ ادارې دا دفتر مخته احتجاجی ناستہ شروع کړی و. دوی لسنو کې پلیکارډ هم نیولې وې چې پر د ایف ڈی اے د چارواکو په ضد د احتساب کولو او د بډ رشوتونو نارې هم درج وې. دغه احتجاج کې برخه اخیستونکو زده کوونکو نور حسن وای
بنیادی خبره خدا دا زمونږ چې کم فنډونه راځي او د سټوډنټانو په نام باندې راځي چې د سټوډنټانو چې کم تعلیم دی داغه کې ترقی وشي هاسټل کې فیسیلیټیز ورته او فیمل ایجوکیشن کې هاسټل وي او سہولیات وي سرجی په ګرون باندې هیڅ نشتا.
خان ولی وای چې پس دکړو کې د دوی بیرابل ستونزو دا نه پاملرنه لوځي د دوی پس دکړو ډیر بد اغیز غورځيږي.
هاسټل کې ډیر زیات ورته مسائل دي. هاسټل باندې توجه نور کوي او مخپل کسان ته کم پروجیکټ منیجر یا کم سیستم دی د ایف ڈی اے کم هیلکار دي چې دوی خپل کسان ته پروجیکټونه ورکړي.
په دې اړه مشال ریډیو د ایف ڈی اے یا په قبایلی سمو کې د پرمختیایي ادارې د چارواکو سره د خبرو اترو او د هغوی د دریز اخیستلو هڅه وکړي خو له هغوی په دې اړه د خپل دریز وړاندې کولو نه ډډه وکړه. بلخوا دغه زده کوونکو د خیبر پښتونخوا د گورنر او د پاکستان د صدر او وزیر اعظم نه غوښتنه وکړه چې په ایف ڈی اے کې د بدعنوانۍ په ضد دې کاروي وکړي. کنه دوی به د دې نه پس پېښور گورنر هوز او د هغې وروستو سرخار اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا شبیر احمد جان چې تاسو ته په پېښور کې د قبایلي زده کوونکو د احتجاج په اړه راپور وړاندې کوو. هم په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو خو لکه وړاندې مخلو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته غوږ اسیدونکو د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم افغانستان کې میشتې د تیرو څو میاشتو نه یې د واپسۍ عمل د ځن ښکار شوی. د مشال لړیو خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور خان اپریدی سره مرکه کړي او سر کې ترې پوښتلي چې په افغانستان کې میشته کډوالو واپسۍ لپاره حکومت څه نوی پلان لري. نو هغه وایي
د خوست کوم کډوال دی هغه لپاره موږ پلان شته دی. هلته کې موږ څه کوم پری رجسٹریشن شوی دی کوم خلکو په ټاپه فارم ملو شوی دی. 2027 خاندانونه دي او دې ریټرن اوس زر تر موږ شیډول کوو. دې نه علاوه څو کډوال چې دی هغه وانه په لارم تللی دی او هغه هم د پولیټیکل انتظامیه جنوبي وزیرستان په تر شوی دی. خو دې خو اوس موږ د خوست والا چې کوم ټی ڈی پی دی دې د بار موږ د خپل د غلام خان لارم کول او دې ریټرن موږ فسیلیټیټ کو. نو دا به ان شاء الله په دې میاشت کې دې ریټرن موږ فسیلیټیټ کو په دې لار باندې.
تیمور خان قدم راته وای چې تاسو وای چې 2050 فارمونه دوی جمع کړي دي، یعنی خاندانونه غلام خان ته دوی فارمونه راوړي دي. دوی د پر کمیټي چرته دا کدا لګ خبر کې تاسو आवाज دوی په افغانستان کې اوري او کم کم سیمو ته تاسو پیغام ورکوي چې زر دغه فارمونه جمع کړي.
چومره افغانستان کې کډوال دی هغه لپاره موږ دغه کمیټي چې جوړ کړل په غلام خان باندې دی او هلته کې په افغانستان کې دي چې کملکان صاحب باندې دي سره د پروفارمې د فارمونه چې شته دي ډېر د فارمونه زر تر زر ډکري او د موږ چې کم ریپرزنټیټیو د پولیټیکل محرر دی په غلام خان کې دې ته د زر تر زر دا ورسي.
او دوی د لپاره څه مخصوصه نیټه خو یا ټاکل شوې نه ده؟ په دې کې آرمی سره هم خبرې شوې دي، ممکن ده چې دوی د لپاره نور د عمل بیا شروع شي.
زبه دا نه وایم چې مخصوصه نیټه ورته ټاکل شوې ده، خو آرمی او موږ سیول انتظامیه او حکومت پاکستان دا وایي چې دا کار دې زر تر زر کمپلیټ کړی شي. کال 2000 ولسم کې دا شي کمپلیټ کړی شي.
دوی بار بار دغه غوښتنه کوي چې دوی سره کم گاډی دی، کله چې د عملیاتو نه دوی افغانستان ته روان شول نو دوی ځان سره بوتلی دي. د دوی د گاډو لپاره هم څه طریقه کار شته چې خپل ذاتی کم گاډی دی چې هغه ځان سره راوالي؟
ذاتی گاڑی چې دی لایده را واستلو خو اجازه شته دی، او ان شاء الله اکثر کمې ابشی اوبه هم اوساده کې موږ اطلاع ملا شوې ده چې کم جنوبی وزیرستان په ترو غړي روان دي د گاډو وړلو اجازه تور کړې شوې ده، نو موږ هم دلته نه اجازه تور کوو. دې کډوالو ته موږ خواسته چې پریشانه کیږي، ما دې باندې څه خوښ تیر شولو، او دې دا کومه کمیټي چې دا د خوست بولان والا دې زر تزر خپل پولیس سټېشن دې وکړي او زر تزر دې د پروفارم موږ تر ورسی.
دا د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور خان چې زموږ خبریال مردارد وزیر سره پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسې لپاره د پاکستان حکومت څه پلان لري. اردن کو تاسو ته چې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلولو پر ضد عملیات چې کله پیل شول نو شاوخوا 100,000 وزیرستانیان کډوال شول چې پکې یو شمېر افغانستان ته هم کډه شوي وو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو
مشال لڈیو تا ہو گئے ستے. اوردون کو دا کزو مومد جنسی ولسوائی چھ پاش ناختی کارڈونو کی دا موجودو تیر وطنو لرکول لپارا ورطا مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ دا کوٹ ڈگری ورکول بنکڑی چھ لوجی دوی لڈی رستون دو سرا مخدی. دوی وائی دا شناختی کارڈونو جوڑاولو کامی ادارا نادراوائی چھ بغیر دا عدالتی ڈگری پا شناختی کارڈونو کی دا نمونو یا نورو تیر وطنو اصلاح نشکی دے. یاد ادارہ بیا وای هر ورځ ورته لګ تر لګه 15 داسې شناختی کارډونه ورول کیږي چې پکې په نمونو یا نورو معلومات کې ځینې تیروتنې وي. داسې مرستیال پولیټیکل ایجنټ څه دریځ لري د شانواز ترزی په دې راپور کې ورو
د کوزه محمود ولس وای چې پولیټیکل انتظامی کورټ ډیګری یا د شناختی کارډونو لپاره عدالتي صفایي بند کړي چې لوجه هغوی ته مشکلات پیښ دي. ولسوای چې زیاتره وختونه د هغوی شناختی کارډونو کې د نمونو یا عمرونو په اړه غلطي شوی وي، نو د نادره محکمه هغوی ته وایي چې کور ډیګری یا عدالتي صفایي راوړي چې دغه غلطي واقعي غلطي ده او نوی معلومات ټیک دي او کنه. نو دوی وایي چې دغه صفایي د پروډکل انتظامی په تصدیق ممکن نه ده، خو عدالت یا انتظامی مشرانو دغه صفایي بند کړي. ملک شمروز خان د کوون وسیدونکو دی او وایي
خو یې د پلار نامه غلطه لیکلي، یې د مور نامه غلطه لیکلي. بیا چې کله موږ پولیټیکل افیسر راشو نو هغه خبر نه ټوټل انکار کوي چې وایي د کوډی گرین کومه چې شناختی کارت چې سره نه نو هغه خو بالکل لکه تعلیم سړی چی نه.
ذاکر خان وویل چې ممکن ده ځینې تنان په جرمونو کې ککړ وي او د هغوی صفایي نه کول مناسب وي، خو د هر وګړي د شناختی کارت صفایي بندول ولسته مشکلات جوړوي او پکار ده چې داسې ونه شي.
چې کوم صحیح خلک ته مطلب غلط خلک نه دي چې هغوی نه دسی او د درو مشرانو سلور مشرانو ذمہواری علي کوډی گرین ولا پلاس ورکړي. ټیک ده غلط خلک په کې وي دا غیب اوج دا کوډی گرین بند دي، خو چې کوم صحیح دي هغوی دې د غلط خلکو پته لکه نسیزي.
اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن نوید اکبر چې اوهدای د شناختی کارت د صفایي ورکولو لپاره هم برابر ده وی ویل چې هر وګړی کولای شي چې د کور ډیګری لپاره د ضروری کاغذونه یا لوازمات برابر کړي.
هغه د بر مونږ یو طریقې کار جوړ کړی دی او هغه دادی چې یاره دی خو به یو خوبه په پریس کې مور کوي، بل دادا چې د خپل غلطه اعتراف بکړي، نو یو سٹام باندې به باقاعده دی یو هغه اعتراف نامه لیکي هغه بیسس باندې بکیږي.
او د نادره د محکمې پوینا چې روزانه لږ تر لږه 15 شناختی کارتونه داسې وي چې پکې د کور ډیګری یا عدالتي صفایي ضرورت وي. ولس بیا غوښتنه کوي چې د کور ډیګری دی آزاد او طریقې کار دی آسان کړی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخسي. پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ
اردن کو په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې وایي د ښځو پر ضد تشدد
پیخې په سیوا کې دودی او مرمنو ته معلومات نشته چې د دوی لپاره د تحفظ قوانین څه دي. همداراز د دوی په وینا چې د کورنۍ تشدد، تیزاب شیندلو، زور زیاتی او د ناموسي وجنو پیخې هر ورځ مخې ته راځي، خو د پوهنه لرلو له وجې د ښځو په ګډون عام ولس ته دا نوی معلومه چې دوی به اوس څه کوي او له چا سره به رابطه کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریاله رابع اکرم خان نه کوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقوقو ادارې دولت فاونډیشن ډایریکټر شبینه ایاز اویل چې په خاریو کې لږ ډیر خلک د علم لري چې پر ښځو د تشدد مخنیوي او د تحفظ قوانین شته، خو نن هم د کلي ښځې د لړکی سره علم نه لري.
کوم پوه کسان دي، که نارینه دي که ښځه دي، که خار کې اوسېږي، هغه ته هم پته وي چې دې کیسونه کې بچا ته به ځو، کم دفعه به زمونږ ته مدد به کوي. پولیس ته هم پته نشته چې کم ریلیونټ دفعه تاسو ته یو دا چې کوم آنر کلینګ والا کیسونه دي. دې کې موږ 2011 کې یو ریسرچ کړی و نوخار کې، نو هلته پوره پولیس وایي چې موږ ته پته نشته چې دا قانون جوړه شوی دی او که نه دی جوړه شوی.
دولت فاونډیشن په وینا چې د روان کال په لومړۍ اوو میاشتو کې د تشدد پیښو 138 کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې د وژنې، خودکشۍ او د ناموسي وژنو کیسونو شمېر زیات دی. په وفاقي کچه د ښځو د حقونو لپاره جوړ کړی شوی د کمی کمیشن مشر خاور ممتاز وایي د صوبو په کچ کمیشن مضبوطولو سره به موږ د ښځو د حقونو او د تشدد مخنیوي په اړه د قوانینو پوهاوی لپاره د ملک هرې برخې ته رسیدل وي.
د دې قوانینو آگاهۍ لپاره به موږ دا د نصاب برخه جوړول پکار وي، او د دې نه علاوه کومې نورې طریقې دي لکه فلمونو، اشتهارونو او پوسټرونو هم کار اخیستل پکار دي. بل دلته یو ښه خبره دا ده چې غیر سرکاري ادارې هر ځای پورې رسیدلې او د هغې هم یو رول جوړېږي چې خلکو پوهه ورکړي، او د ټولو زیاته ذمہواری زموږ د قومي حکومتونو او د اسمبلی د غړو جوړیږي چې یوازې قانون جوړول نه دي، هغوی له دا قتل پکار دي چې د هغوی په سیمو کې په دې قانون عمل درآمد کیږي او کنا
دیکھنا
کہ ان کے علاقوں میں اس قانون کی پاسداری ہو رہی ہے کہ نہیں. دلڑ کے دخص حقوق مبارزہ شاد بیگم سیاتوی پڑر اسمل خان کی دیو جنے بے حجابہ گرسولو پیخ نخکاری چپ قوانین سمر عمل درآمد کی گی
مخکینی پر نسبت وانے پدی وقت کے زمون پر ملک کی نسبتاً قوانین دخص حقوق کو حوالے سرا موجود دی، او ایون ڈر زیاد قوانین سری چپاگے کے ڈر سختی سرا دیر د ښځو خلاف کوم ناروا سیزونه ادارې خلاف ډېر په سختۍ باندې پاتې کې سیزونه موجود دي. اوس عمل درآمد لپاره چې کومې ادارې دي، د هغه ادارو فعالول او د هغو مضبوطول چې کوم دي او د هغو په کارکردګۍ باندې نظر ساتل دا اوس یو لازمي خبره ده. د قوانینو د مضبوطۍ لپاره
وفاقي حکومت لخوا په قوانینو عمل درآمد او د ښځو په شمول د ولس د پوهې لپاره سګامونه وچتول کېږي. د لړکې د واکمن ګوند غړي سېنېټر عائشه رضا فاروق وایي چې وفاقي حکومت د لړکې د خپلې برخې رول لوبوي.
ګوري
زموږ د بشر حقوقو کوم وزارت دی، نو هغه د ولس د پوهاوي مهم چلوي. د لړکې زموږ د ښځو د حقوقو کمی کمیشن د صوبای کمیشنو په مرسته یو هیلپ لاین هم جوړ کړی چې کوم ځای کې ښځو ته مسلې وي، لکه د کورنۍ تشدد ښکار وي یا ورته د کار پر ځای کې د زورولو مسلې وي، نو د هیلپ لاین د لارې دوی سره رابطه کولی شي، او که ورته قانوني یا نور قسمه مرستې پکار وي نو هغه به ورته ورکړی کیږي. خو لا هم د ښه والی گنجایش شته، او دا به موږ نور هم د مضبوطولو ضرورت وي.
د ښځو حقونو مبارزه کوونکو په وینا که حکومت د قوانینو په استعمال او عملي کولو لږه هم توجه ورکړي، نو په ښځو د تشدد پیښو کې کموالی راتلی شي.
اوردونکو دا وره اکرم خان زموږ خبریال چې تاسو ته یې راپور درکوو، تاسې واورېدل چې په پاکستان کې څومره خلک پر دې نه دي خبر چې د ښځو حقونه څه دي او همدارنګه د دوی د تحفظ قوانین څه دي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو په روانه میاشت کې په کراچۍ او کالام کې د غیرت په نوم په دوه مختلفو پیښو کې څلور کسان ووژل شول. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي کی غیر سرکاري ادارې وایي په پاکستان او خاص کر قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې زیاتره ناموسي وجني د خوخي د واده کولو پر سر کیږي. دا چې مذهب د خوخي واده ته څنګه ګوري او آیا په اسلام کې د خوخي د واده اجازه شته او کنه، په اړه د فرخند اسد دارا پور ورو.
د سوات ښځو د حقونو یو غیر سرکاري اداره د اویکننګ وای د نومبر په شپږشتمه په کالام کې د خوخي د واده کولو په سر کورنۍ یو هلک او یو جنۍ ووجله. د دغه ادارې یو مشر عرفان حسین وای
الک او جنې د دوی به یو بل به خوخو نو د کور والے چې دوی راغخت دي په دغه باندې دلته خو عموما کیږي هم داسې بس په دغه راغخت چې تاسو راشه او ادم ادب تاسو دونه لوکو په دغه باندې راول یو به مړ د په کلام کې بوین بوین یو کله دی پاره کې
بلخوا د کراچۍ پولیسو تر مخه د نومبر په سري رښتمه د خار په مومن آباد کې د خوخي د واده په سر یو هلک او جنې د جرګې په فیصله وجل شو دي چې ورستو یې مړی د قبرستان نه راوستل شوی او د پوسټمارټم لپاره لیږل شوی دی د پولیسو تر مخه د غدواڼو تعلق د کوهستان سره وو دا چې مذهب اسلام د داسې وجنو او د وی جرګې لارې د داسې فیصلو په اړه سوای د جمعیت علما اسلام د قومي سملي غړي کاری محمد یوسف وای په اسلام او شریعت کې داسې جرګې هیڅ ځای نه لري
کوم چې جرګې کې خود نه شي او هغه بیا فیصلې کوي کنه او دغه کې دا فیصلې د چا د مرګ او د جواب د الله تعالی د الله رسول حکومت ته ورکړي دي د عوامو ته نه دي ورکړي دا جرګو ته ورکړي دي د دې وجه نه دا د جاهلیت په زمانو هغه پنچیتونه دي او د هغې هغه کیسې دي زموږ مذهب بالکل دا ناجایز دی د چا د قتل فیصله دا الله د الله رسول بغیر د قاضي او د جج نه او د بادشاہ دا واک الله تعالی دی الله دی الله رسول اچھا عوامونه نه ور کړی دا د شریعت کې د دې حیثیت نشته
د کراچۍ نه یو دینی عالم ډاکټر قاسم محمود وای په شریعت کې هر بالغ سړی او ښځه ته د خوخي د واده اجازه ورکړی شوې ده
زموږ چې د کوم قانون دی د دې په لحاظ سره اجازه ته خط نه دی دا خو سزا ورکول د حکومت او د ریاست کار دی شریعت یو عظیم قانون دی هغه پر چې کوم شرایط کې دی هغه ثابت دا هوټل بل شریعت متحرک کی ترتیب د دې چیزونو ته یو سره واده کې د زندګۍ مرګره ځم په خوښه مغې ته اختیار یو تور کړ
د اویکننګ ادارې د شمیرو تر مخه یوازې په سواد کې شپږ سلبیخ کسان چې زیاتره شمیرې د خزو ده په روان کال کې د غیرت په نوم اوجل شوې دي
دا پرخند اساس چې تاسو ته راپور وړاندې کړ چې په پاکستان کې ناموسي وجنې او همداراز د پخوخه واده ته څرنګه قتل کیږي او به اسلام دغه ته څرنګه ګوري
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمه نټه د پاسا سلورو بجو
اذن کو نن د شورو پرځ د پېښور انجینرینګ او ټیکنالوژي پونتون کې د پاکستان بیلابیل پونتونونو زده کوونکو او انجینرانو د خپل لاس جوړ شیان نندارتون ته خو دی وو د تر مخه د دې نندارتون هدف په ساينس او ټیکنالوژي کې نوي خیالات او ایجادات نړۍ ته خودل وو تفصیل د خالد خان په راپور کې
دا پیښور انجینیرینګ او ټیکنالوژي په هنتون د سور لاندې د غنندارتون کې دا پاکستان بیلابیل پونتون زده کوونکو انجینرانو ادارو او کارخانو خپل جوړ کړی سیزونه نندارې ته خو دیو چې مقصد یې په ساینس او ټیکنالوژي کې نوې خیالات او ایجادات خودل او د انجینیرینګ یونیورسيټي په میدان کې درې قسمه سټالونه چېړومبي د سکول او کالجونو د زده کوونکو لخوا دویم د انجینیرینګ یونیورسيټي انجینرانو او انډستریز لخوا او دریم د سرکاري او نیم سرکاري ادارو لخوا لګیدلیو چې د انجینیرینګ یونیورسيټي د طالب علمانو سره سره عام خلکو پکې هم ډیره دلچسپي واخیسته دا پیښور انجینیرینګ پونتون ویان اورنګزیب خان د دغه سټارونو په حق لا مشال ریډیو ته وویل
دریم کالج دلته کې رین شي کې بده کې د پاکستان نه تقریبا 20 نه زیات یونیورسيټي او د انډستري چې کوم دی هغه ساخت دي په دې کې دوی خپل چې کوم انوویټیو پروجیکټس ساينس ریلیټډ انجینیرینګ ریلیټډ یا مطلب کوم یونیورسيټي خپل پروډکټس پروډوس کوي نو هغه دلته کې د ایگزیبیشن دی
دغه شان د انجینیرینګ یونیورسيټي یو استاد پروفیسور ډاکټر علمدیب اول چې دغه سټارونه نه صرف د انجینرانو او ساينسدانانو کارونه را برسېره کوي بلکې د کارخانو او ادارو د لپاره هم ډیر ضروری دی
دلته موږ ورته یو پلیټ فارم پرووایډ کړی چې هغه خپل پروجیکټ خپل ریسرچ شو کیس کیه وانس دی کین شو کیس نو هغه بس کی د انډستری والا برا شي انډستری والا بو کی چې اچھا داس پروجیکټ زما خوخ دی یا دې پروجیکټ کې یاره زما صدا شانته سو پرابلم نه چې هغه تاسو ماته سالف کول شي.
دا خیبر پختونخوا د تیل او گیس ادارې او جی سی ایل لخوا لګیدلې یو سټال کې انجینیر عبدالرحمن اوایل چې د دوی اداره به ډیر زر په صوبه کې د گیس او تیل پیداوار پیل کړي او په دې غرض د صوبې یوازینې آئل ریفائنری باندې هم کار شروع شوی دی. دا د په وینا کې پی او جی سی ایل به پسونو نوی انجینیرانو ته دا نوکری ورکولو سره سره په صوبه کې د تیل او گیس پیداوار هم زیات کړي.
انویسټر چې دینو هغه مونږ چې دینو ځانته مطلب اٹریکټ کو او انویسټر چې دینو مونږ مطلب یو اپورچونیټی ورکو چې مونږ کیپی او کیپی کې چې دی هغه د آیلند گیس انویسټمنټ لپاره یو پرفیکټ ځای دی او هغه لپاره چې دینو سکیورټی هر څه چې دینو مونږ پرووایډ کولای شو.
دا پیښور انجینیرینګ او ټیکنالوژي یونیورسيټي دغه نندارتون چې دا شروع پورزی پرانسته شوا دو ورځې به دوام لري. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو په وروستۍ نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر کورنۍ او نړیوال موضوعات لرو، خو وخت شوه 15:30 بجې او ګلیاس اهم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لاغوي د خبرونو لنډیز ورو. د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان د پیښور حیدآباد کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د زده کوونکو په نوا فنډونو کې د درغلیو پلټنې وکړي. زده کوونکو د فاټا ډیولپمنټ اتارټي په چارواکو د بډو رشوتونو تورونه ولګول، خو چارواکو د دغه تورونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور خان افریدی وایي چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشت وزیرستاني کډوالو واپسي به ډېر زر پیل شي. نوموړي نن مشال اړیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له خوست راستنېدونکو کډوالو لپاره یې د غلام خان لاره پرانستې ده. نن د بلوچستان په کوټه کې د ترهګرۍ ضد عدالت د کورنیو چارو پخوانی صوبایي وزیر نوابزاده غزنبری خوشي کړی دی. په نوموړي د بلوچستان د سترې محکمې د قاضي شاهنواز مری د وژلو تور و. د بلوچستان په سیبي سیمه کې په یو چاودنه کې دوه سرحدي عسکر وژل شوي او درې نور زخمیان دي. دا پېښه نن په زرنګان سیمه کې رامنځته شوې. د پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. نن د پېښور په انجینیرینګ او ټکنالوژي پوهنتون کې درې ورځنی ساینسي نمایش پیل شوی دی. په دې نندارتون کې د پاکستان تر شلو زیات پوهنتونونو زده کوونکو او انجینیرانو د ساینس او ټکنالوژي نوي ایجادات نمایش لپاره وړاندې کړي دي. د افغانستان شخصي هوایي شرکت کامیر په لومړي ځل نن کابل د ازبکستان تاشکند ته مستقیم سفر وکړ. د مستقیم پرواز نشتون له کابل پخوا افغان مسافران وه د استنبول یا دوبۍ څخه تاشکند پورې تر 20 ګنټو پورې انتظار کوو، خو اوس له کابل تر تاشکند پورې ټول سفر یو نیمه ګنټه کې کیږي. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي دوی باور لري چې د افغان طالبانو لوړ پوری مشران اوس هم په پاکستان کې میشت دي. نوموړي دا خبر رویټرز خبري ایجنسی ته کړې. پاکستاني چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ملګري ملتونه وایي د شام حکومت دې خبرې پخلی کړې چې پلاوی بای په جنیوا کې په روانو خبرو اترو کې شریک شي. د شام حکومت تر دې وړاندې ویلي چې دوی ښایي په دې خبرو کې برخه وانخلي. شمالي کوریا نن ادعا وکړه چې نوی بین البراعظمي بلیسټک توغندۍ ازمایلې دي چې ټول امریکا په هدف کړل شي. او د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د کرکټ نړیوال شورا کپ څلور ورځنۍ لوبه په ابوظبي کې روانه ده او افغانستان کرکټ لوبډلې تر اوسه پورې د درې لوبغاړو په زیان درې سوه او دوه رنګونه جوړ کړي دي. دا ګلاس تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوردونکو په دینی مای کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا هم اوري چې شمالي کوریا د نوي مزایل ازماینه کړې ده. پر دې سربېره د سعودي او ایران په شخړه هم راپور لرو او په کوټه کې د یو نندارتون په اړه به هم تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې. محمد عمران ته وښي.
د پاکستان انګلیسی ورځپاڼه ډان لیکي که ریاست د غیرت په نوم وژنې نه زغمي باید د فیصلې کولو کوم غیر قانوني نظام ته هم اجازه ورنکي. د سوری او غیرت په نوم ماشومان جینکې د روغ جوړو په خاطر په زور ودول کیږي. په دې ورستیو کې په کراچۍ کې د جرګې په وینا د خوخي واده کوونکي هلک او جینۍ وژل شوي، خو دا لومړی ځل نه دی. د 2004 راهسې په کراچۍ کې دا پیښې روانې دي. اوس باید د جرګې د غړي که هر څومره زورور وي، خو چې ورته د قانون تر مخه سخته سزا ورکړل شي. ادارې زیاتوي چې د اګست په میاشت کې په کراچۍ خار کې د بجلی په کرنټ یو پښتون جلی او هلک وژل شوی. که څه هم د هغوی کورنۍ او دوی وژل نه غوښتل، خو جرګې دا فیصله کړې وه. شاوخوا دوه میاشتې وروسته د هغه جرګې د غړو ناقابل ضمانت د نیولو امر جاری شوی، ځکه چې جرګې د ښځو نه بېزارۍ ته د روایاتو یو ظالمانه شکل ورکړې. مخکې له دې چې نور خلک د دې فیصلو له وجې د خاورو لاندې شي، ریاست باید دې نظام ته د پای ټکی کېږدي. جنګ ورځپاڼه لیکي چې پاکستان ته د چین نوی سفیر یاو جینګ د نومبر پر 14 راغلی او د دسمبر په پیل کې به خپل سفارتي اسناد وړاندې وړاندې کوي. دا هم د یادونې ده چې نومول شوی سفیر په افغانستان کې هم پاتې شوی، نو هغه د پاکستان او افغانستان اړیکې ښه کولو او غلط فهمیو باندې قابو موندلو کې مثبت کردار ادا کولی شي. ادارې زیاتې چې دی کې هیڅ شک نشته چې سی پیک ون بیلټ ون روټ منصوبې د پوره کېدو سره به په پاکستان کې د پرمختیا نوې لارې پرانستل شي. هم د دې د سوري لاندې به په څلور واړو صوبو کې اقتصادي زون جوړول کېږي چې لکه بله به څلور واړو صوبو کې یووالي ته هم وده ورکول کېږي. نئی بات ورځپاڼه لیکي چې د ګل په ورځ یو واري بیا حکومت د سینټ نه د حلقه بندیو په اړه آئینی بدلون منظورولو کې ناکامه شو. د دې لپاره د یو کم او یا غړو حمایت پکارو، خو د ګل په ورځ یوازې اوه څلوېښت د سینټ غړي موجود و. دا څلورم ځل دی چې دغه قانون د منظورۍ نه پاتې کېږي. سوال دا دی چې پیپلز ګوند د دې آئینی ترمیم خنډ ولې جوړېږي، ځکه چې د ټاکنو کمیشن بیا بیا ویلي که دا ترمیم په وخت ونه شو نو ټاکنې پر وخت نشي کېدلی. د پیپلز ګوند مشران بیا بیا وایي چې دوی د جمهوریت سره ولاړ دي، خو له دې هر څه پرته د سینټ په غونډو کې ګډون نه کوي. ادارې زیاتی چې واکمن ګوند باید د پیپلز ګوند د مشرانو سره رابطه وکړي، ځکه چې که دا نور د زنډ ښکار کېږي نو هغه پټ قوتونو ته وده میلاویږي څوک چې د ټاکنو زنډ غواړي. پیپلز ګوند یو جمهوري ګوند دی چې درې وارې واکمن پاتې شوی. دوی باید د هغه قوتونو په ناکامه کولو کې خپل کردار ولوبوي کوم چې د جمهوري عمل خنډ جوړېږي، ځکه چې پاکستان د یو سیاسي جدوجهد وروسته جوړ شوی او په سیاسي عمل کې د خنډ له کبله د دې هیواد ستونزې نورې هم زیاتېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو وال سٹریٹ جرنل لکھی چې په اسلام آباد کې د یو مذهبي ګوند لخوا د پوس په سالسۍ د احتجاجي ناستې ختمولو او د هغوی د غوښتنو منلو پریکړې په پاکستان کې د مذهبي سختدریځۍ د مخنیوي هڅو ته سخت تاوان رسولی. ملخو رایټرز خبری اجانس هند ته د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لور ایوانکا ټرمپ د سفر موضوع راخستې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په اسلام آباد کې د یو مذهبي ګوند لخوا د هغه احتجاجي ناستې موضوع راخیستې ده چې د پوس په سالسۍ ختمه کړل شوه. ورځپاڼه لیکي چې د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ کې د اتحادي حکومت لخوا د هغه یو مذهبي ګوند د غوښتنو د منلو پرېکړې چې د راول پنډی او اسلام آباد ترمنځ د لویې لارې تر څو هفتو بنده کړې وه، نه یوازې مرګونی پیښې رامنځته کړې بلکې د جنوبي آسیا د دغه هیواد هغو هڅو ته یې هم سخت زیان ورسولو چې په دغه هیواد کې د سخت دریځۍ راپورته کېدو د مخنیوي په لړ کې کوي. د ورځپاڼې په خبره د حکومت لخوا د دغې احتجاجي ناستې د ختمولو په لړ کې د هغو عملیاتو د ناکامۍ نه پس چې پکې شپږ کسان ووژل شول او دوه سوه شپېته ژوبل شول، حکومت د احتجاج کوونکو لخوا د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد د مستعفي کېدو په بنیادي غوښتنه منلو مجبوره شو. د تیر ګل په ورځ احتجاج کوونکو وویل چې هغوی د احتجاج ختمولو په معامله د حکومت سره د خبرو اترو نه انکار وکړو، خو د پوست سره یې په دې اړه خبرې وکړې. په دې لړ کې رامنځته شوي د لیکلي لوزنامې په متن کې راغلي چې د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا مداخلت قوم د یوې لویې غمیزې نه وژغورلو. په دغه لوزنامه د حکومتي او پوځي چارواکو ترڅنګ د احتجاج کوونکو د مشرانو دستخطونه هم دي. بلخوا د تیر خالی په ورځ پوز ویلي چې پولیسو د دغه احتجاج د خاتمې په لړ کې د ښې کارکردګۍ مظاهره ونه کړه او د یو خط له لارې حکومت ته خبرداری ورکړو چې د پوز سرتیري په عمومي توګه د طاقت د کارولو په بنیاد روزلی شوي وي او د احتجاج کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره هغوی طاقت نشي کارولی. د ورځپاڼې په خبره د دې راپور لپاره د پوز نه د هغوی د درید اخیستو هڅه وکړه خو بریالي نه شول. ورځپاڼه لیکي چې کله نه د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند منتخب وزیر اعظم نواز شریف د عدالت لخوا نااهله کړل شوی دی، حکومت په بیا بیا ویلي دي چې د ښاغلي شریف د ګوښه کېدو تر شا د پوځي اسټبلشمنټ لاس و، خو پوز دغه تورونه ردوي. بلخوا رویټرز خبري اجانس هند ته د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لور ایوانکا ټرمپ د هغه سفر موضوع اخیستې ده چې د دغه هیواد په حیدرآباد ښار کې یوې کاروباري غونډه کې د برخې اخیستو په موخه کوي. اجانس لیکي چې د نهې په ورځ په هند کې د هغې تود هرکلی وشو او د حفاظت لپاره یې په زرګونو پولیس سرتیري ځای په ځای کړل شوي ول. د اجانس په خبره څنګه څنګه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې زیاتېږي، هند د امریکا لپاره یوه لویه منډۍ ګرځېدلې ده او یوازې تیر کال یې د یو سل پنځلس اربو ډالرو دواړخیزه تجارت کړی دی. او څنګه څنګه چې بریاعظمي آسیا کې د چین اثر زیاتېږي، د هند او امریکا ترمنځ ستراتیجیکي او پوځي روابط هم پر مخ ځي.
نو زموږ همکار مجید بابا چې تاسو د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دا شبگردی مکمل ختم
افغانان چوارد بیشک چوارد دیر
سخت
روانی
تیرا یه هر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال لډیو ته وګرځئ. اوریدونکو، په دې وروستیو کې په لبنان او یمن کې د ایران او سعودي عرب سیالي لا نوره څرګند او پراخه شوې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې د سعودي عرب لخوا د دې سیالیو پر مخ وړونکي یو لړپوړی چارواکی سمیر سبحان دی. سبحان په منځني ختیځ کې د سعودي عرب د پالیسیو جوړونکو او پاچا ته نږدې کسانو څخه تر ټولو مهم سړی بلل کیږي. شرګواک د دې لیکنې غټه کې تاسو ته دروي.
د سعودي عرب ډیر واک لرونکي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کم سلاکاران لري. په دوی کې یو هم د خلیجي هیوادونو لپاره د سعودي عرب وزیر سمیر السبحان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې السبحان د ایران ضد پالیسیو لپاره پیژندل کیږي. باور دا دی چې په دې وروستیو کې د لبنان وزیر اعظم سعد الحریري استعفا په مهال رامنځته شوي بحران شاته هم د السبحان لاسو. سبحان په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله وسلواله ډله د شیطان ډله بولي. نوموړی د 500 کلونو دی او امریکا ته یې لومړی سفر په 13 مارچ میاشت کې وو. هغه د ولیعهد محمد بن سلمان سره واشنگتن ته تللی وو. د حریری له استعفا وروسته سبحان د ملي امنیت شورا، امریکي دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو چارواکو سره ملاقاتونه وکړل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې امریکایانو هغه ته سختې خبرې کړي او ترې وی غوښتل چې پر ټولنیزه پاڼه ټویټر پاروونکي ویناوې کول بس کړي. یو چارواکي ورځپاڼې ته د نوم نه خبرولو په شرط ویلي چې د لبنان ثبات ته ګواښ پېښولو له وجې پر السبحان په امریکا کې سختې نیوکې وشوې. سمیر السبحان له 2014 کال څخه تر 2015 پورې په لبنان کې د سعودي عرب په سفارت کې نظامي اتاشي وو. هغه د حزب الله شیعه ملیشی سخ خلاف دی او د خپل دندې په مهال د ډله له نږدې څارله. یو لبناني کس د نوم نه خبرولو په شرط واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې سبحان با په بیروت کې د سیاستوالو او خبرلانو سره په یو چایخانه کې ملاقاتونه کول. نوموړی یو خاموشه او ډیر اوریدونکی سړی خودل شوی دی. سمیر السبحان په عراق کې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. خو د هغه تر دندې یوازې نه همیشه تیرې شوې وې چې عراقي چارواکو له سعودي عرب څخه د نوموړي د لرې کولو غوښتنه وکړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې په بغداد کې چارواکو د عراق په چارو کې د نوموړي له مداخلې شکایت کاوه. د ورځپاڼې په وینا السبحان د نړۍ بېلابېلو مشرانو سره د سعودي پاچا په ملاقاتونو کې هم موجود وي. په مقاله کې ویل شوی چې نوموړی د سعودي عرب حکومت دومره باوري کس دی چې نږدې هر بحران لرونکي ځای ته یې د دندې لپاره لیږلې دی.
اذنکو تاسو د بشیر غوښنا راپور واورید چې پکې د سمیر سبحان په اړه ویل شوی چې هغه د عربو د پالیسیو جوړونکو څخه دی او همدارز د پړه تاسو معلومات اوریدل.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال لډیو ته غوږ استرودونکو، د شمالي کوریا حکومت نن ادعا وکړه چې یو نوی بیلیسټیک توغندی یې ازمایلې ده چې د امریکا خاوره وشتلې شي. دا راکټي ازموینه د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیکونو سرغړونه بلل کیږي. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون نن د دې توغندی د بریالۍ ازموینې خبر ورکړ. نور جزئیات د فرشته جلازی په دې راپور کې.
د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون نن وویل چې نوی ازمویل سوی توغندی چې د جاپان په سمندر کې لګیدلی تر هغو توغندیو چې د روان کال په ترڅ کې تجربه سوی ډیر قوي دی. نوی انترکانتیننتال بالیستیک میزایل هواسونګ 15 په بریالیتوب وازمویل سو چې د سیاسي رهبری او د کوریا د کارګر ګوند د ستراتیژیکي پریکړې پر اساس دا کار شوی دی. د شمالي کوریا ټلویزیون نن وویل چې دا لري واټن ویشتونکی یا بین القارایي میزایل هواسونګ 15 نومیږي او د امریکا جزایر نه بلکې د هغه هیواد اصلي خاوره ویشتلی سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا تر راکټي ازموینې وروسته د جنوبي کوریا او جاپان له ولسمشرانو سره پر هغو ګواښونو چې د عمل پیښ کړي ټلیفوني خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ټرمپ ویلي چې امریکا به د پیښ شوي وضعیت چاره وکړي. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند نن په سیول کې خبریالانو ته د دې ټلیفوني مکالمې
یانګ جونګسانن ګوتګلن هنمی یوناب پامی تسهره باتامرو
دواړه مشران موافق دي چې د شمالي کوریا له لوري تحریک امیس کارونه ته باید کلک او قوي ځواب ورکړي. دا ځواب باید د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د نږدې دفاعي هماهنګۍ پر اساس وي او له نړیوالې ټولنې سره نږدې کار وسی چې پر شمالي کوریا فشار زیات شي او هغه هیواد مذاکرو ته اړ شي. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند زیاته کړه چې د هغه هیواد جمهور رئیس نن د خپل ملي امنیت له شورا سره غونډه کړې او د شمالي کوریا له لوري راکټي ازموینې د اندېښنې وړ بللې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د شمالي کوریا له لوري ازمویل سوی توغندی چې څارل سوی دی تر زر کیلومتره واټن وهلو وروسته د جاپان په سمندر کې لګیدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات د داسې ګواښونو په وړاندې د خپلو متحدانو ملاتړ ته تیار دی. د ملګرو ملتونو سازمان د ناټو تړون او اروپایي ټولنې د شمالي کوریا د توغندي نوې ازموینه غندلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر دې مسله د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پلاوی ویلي چې نن به د پیونګ یانګ له لوري د داسې ازموینو پر عواقبو خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې شمالي کوریا ته په ګډه دا پیغام ورکړي چې د ستر تخریب لپاره د وسلو جوړولو پروګرامونه بند کړي.
تاسو پر شی جلازې په راپور کې واردل چې شمالي کوریا نن د نوي بالیسټیک میزایل ازماینه کړې او همدارز تاسو دا هم واردل چې پر دې د نړیوالو څه خبرګون مخې ته راغلي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لړیو ته غوښتي زو افغانستان ته اوریدونکو د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په روان لمریز کال کې یې د کرنې په برخه کې 12 مهمه پروژې پلي کړې دي. دوی زیاتوي خوست ته د کرنې په برخه کې 140 میلیون افغانۍ بودیجه ورکړل شوی و چې یاد بودیجه 15% مصرف شوې ده. نور تفصیل د مشال لړیو خبريال نجیب الله الخیله کوي.
د سه‌شنبه په ورځ د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت د سکتوري ادارو په غونډه کې وویل چې دوی ته سږ کال ټول 140 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکړل شوې وه چې 12 مهمې پروژې پرې پلي شوې دي. د خوست د کرنې رئیس وړاندې وویل د کرنې په سکتور کې یوه لویه پروژه چې 6.5 میلیونه افغانۍ پرې لګښت کېده د ځینو بېځایه سیاسي ستونزو او فشارونو له کبله وځنډېده.
هغه پروژه چې تقریبا 6.5 میلیونه افغانۍ مصرف لري هغه وځنډېده او هغه اوس کابل تمنګ انتقال کړی دا هغه زنه د مرکز نه هغه ان شاء الله تسلیم نشي او شاد لن ورځو کې چې خوست حق ته هیڅ کې هیڅ پنه شوړل خودل ته د زنه خلکو د غختنو د غوی د فشارونو واجبانه هغه پروژه وزندل.
د خوست د کرنې رئیس زیاته کړ چې د 1290 مالیکال لپاره هم 12 لوی پروژې په پلان کې دي. د د پوینا چې د یادو پروژو د پلي کېدو لپاره د نږدې 3 میلیونه امریکایي ډالرو د بودیجه غوښتنه کړې ده. بیا خوست خاروال انجنیر عبدالبصیر محمد زی په خپل خبرو کې د کرنې ریاست لمس ودین وو غختل مرکزی باغچې اوسې د چاردیوالۍ کارونه روان دي له ودانه یو څخه میشت کورنۍ وباسي او په هماغه کیفیت ورغوي چې په خواو
د پروژې باغل د لوی پکتیاي پروژې زړو بیرته هغه حالت وزي اوسې چاردیوالۍ روانه ده. زه خو خېګم چې ورو ورو به د خلک درته چې په مختلفو وختو کې تصرف کړي د وسیګي د لری بل رئیس صاحب د غیزتونو موضوع یاد کړل ډیر کم سرمایه گذاری ته ضرورت ده په طبیعي شکل مونږ کولای شو چې زیتون ته وده ورکړو.
د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان د کرنې په برخه کې ترسره شوې پروژې مهمې وبللې، خو غوښتنه یې وکړه چې د راتلونکي کال لپاره باید پلان شوې پروژې عملي شي.
په تیر کال کې موږ د کرنې ریاست ښې لاسته راوړنې لرلې او په راتلونکي کال کې موږ پلان وورېدو، پلان یې ښه دی خو باید عملي شي.
د کرنې د برخې یو تنکتونکی تازه علي خان تنی وایي
د نونس سوا شپتم نه اله نونس سوا نویم کلونو په منځو کې موږ افغانستان په خپله خود کې پاو د غلې لدرکه، اما بد وختنه په تیرو تحولاتو کې چې البته د کرنیزو سیستمونه سیفونونه کاریزونه دا ویجاړ شول او څو وچکالي په دغه تیرو وختو کې راغله، اوس نو بیا هم زراعت ته کرنې ته باید زیاته توجه وکړو.
د کتونکو په وینا چې افغانستان 6.5 میلیونه متریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې اوس فیرن په افغانستان کې تر 3.5 میلیونه ټنو پورې د غنمو حاصلات کیږي او پاتې نور له بهره د هیواد ته واردېږي.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اورېدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخستې شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدئ شي.
مشال رادیو ته غوږ سیوردونکو زو کوټه ته د افغان مرمنو د هنري صلاحیتونو د راڅرګندولو او د دوی د لاسو جوړ شیانو د ودې لپاره په کوټه کې یو نندارتون جوړ شو چې همنن پای ته ورسید. په نندارتون کې په بلوچستان کې میشته او افغان مرمنو برخه واخیسته او همدارز د دوی د لاسو جوړ شیانو کتونکو خوښ کړل. تفصیل د کوټینا د مشال ډیو خبرجال ایوب ترین راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر په مرسته د بلوچستان د غیر دولتي ادارو تر اهتمام لاندې په کوټه کې لګیدلې کلیز نندارتون مو پای ته ورسېدی. د دوو اونۍ په دې نندارتون کې د کوټ چاغي پشین او کلاسفلا ولسوالۍ سره تړاو لرونکو افغانانو بیا په خاصه توګه د میرمنو د لاس جوړ سوي شان په زیات شمیر کې ښودل سوي وو. په دې اړه د غیر دولتي ادارې آی ډی او یو مامور سمیع الله خان و مشالی ډو ته وویل
جس دې په دغه کې موږ کار کوو. په دا پروجیکټ کې موږ 225 کسان سي دي، په هغه کې 215 نوي سي دي زنانه شامل دي. دا کسان ته موږ په مختلفو ټریډز کې موږ دي ته کښې د کاری. په دا پروجیکټ کې لمر سره د افغانستان د مختلفو سیمو سره لمر سره کسان دي. دا لمر سره په مختلفو ایج میل فیمیل دواړه کې دي.
خود ترقی فاونډیشن سره تړاو لرونکو میرمن سانی احمد وای چې د دین اندارتون مخه په ملکی او نړیواله کچه د افغانی میرمنو د لاس جوړ سوی شان لپاره ش مارکیټ مندل دی.
دا شته چې مشکم مسکیز او شم کار ورز دکو د لاس کار سو د ماشين کار سو د غالی جوړونګ سو د دې کی دا راځي نو درې جوړونګ غالی جوړونګ د ګرد کارو ناراضي ور دي پچا پوس مشي نه وای کار نه ولا درز کار دی. آرټ اینڈ کرافت فنوم بنی دی هغه کی مجدوی ته چې دی د ناوله د لکه ګلاسز دی ګلاس جل سمش کینڈلز جوړو اور د دې پچا مش فریمز دی گلدانیا نشستی کوم دارنګ د کور سجاوټ د پچ کوم شانه زی هغه مریض دکو د اگر د شهر مش دوی ته چوریز دکو بیا مش دوی ډایرکټ لینکیجز او ډیولپ کو د لوکل مارکیټ سره اور بیا ما اوس مش پدی کی روان یو مخته چې کوشش کو چې انټرنیشنل اور نیشنل مارکیټ سره د دوی لینکیجز ډایرکټ ډیولپ سی.
و نندارتون تر اغلی یو ځوان زی خان ډیر خوشبینه خپل عکس العمل ته د اسره ته بیان کړی.
دا یو ډیر شکار سو دی سپیشلی دا کوم افغاني خوندې شې دي دغه کارونه دلته شکار کوي او خلګي اخلي د دې اوسل افزایده لپاره او زم راغلم چې د دې څه شان واخلم او خپل کور ته وسم خپل کور په شایسته کم او د دې لږ اوسل افزایي په دازري باندې وس.
دلته د کارپوهانو وینا ده چې دغه ډول نندارتونو څخه نه هوازي افغانانو بیا په خاصه توګه و مېرمون ته شګټ په لاس ورځي، بلکې د دوی صلاحیتونه هم په ډېره ښه توګه د نړۍ په مخ راښکاره کیږي. مشال ریډیو
مشال ریډیو ته غوږ سره دونکو یو ترینو زموږ خبريال تاسو ته دغه راپور درکو. اوردونکو علمجیب خان چې د خیبر پختونخوا صوابې ضلع سره یې تعلق لرلو د تیرو 15 کلونو راهیسې یې د په خیبر پختونخوا کې د ولسی تړون مشري کوله او په دغه برخه کې یې نه ستړی کېدونکي هلې ځلې کولې. د نومبر په 28 نیټه نوموړی د اورپیخې ناروغۍ له امله د 18 کلونو په عمر کې مړ شو. د نومبر په 28 نیټه په صوابې کې په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په هلو ځلو په افغانستان کې د ولسی تړون له مشر ډاکټر خوشحال روحي سره په جلال آباد کې زموږ همکار باز محمد عابد خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلی چې د علمزیب خان په مبارزه رڼا واچوي. نو نوموړی وایي
علمجیب لالا شاوخوا لس کاله وړاندې کله چې مونږ افغان کلتوري ټولنه جرګه جوړه کړله په کابل کښې مونږ د دې بنسټ کېښودلو دی په کابل کښې وو. نو په هغه وخت کښې دی زمونږ د جرګې غړی وو او زمونږ د جرګې غونډو ته به دی منظم را ته. بیا وروسته کله چې د پښتونخوا ته لاړو نو ده هلته بیا د لر وبر د افغانانو یووالي دپاره یوه منظمه مبارزه شروع کړله. ورو ورو یې ځان سره نور ملګري پیدا کړل. علمجیب لالا د ځوانۍ نه تر دې دمه پورې خپل ټول عمر د افغانانو د ویښتیا دپاره د افغانانو د یووالي دپاره د خپل ژوند وقف کړی وو. بیا کله چې مونږ د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز ایجاد کړلو ده هلته په پېښور کښې د دې زمینه مشاهده کړله. یو پروګرام د جوړ کړلو او له دې خوا نه یو پلاوی لاړو. بیا مونږ د ولسي تړون بنسټ هم کېښودلو.
ډاکټر صاحب، ستاسې د دې ولسي تړون د جوړېدو نه هدف څه وو؟
د ده هدف او زمونږ د ټول هدف دا وو چې مونږ څنګه وکولی شو چې د لر وبر افغانانو تر منځ په کلتوري او ټولنیز ژوند په بېلابېلو برخو کښې داسې اړیکې ایجاد کړو چې هېڅ ډول سیاست او هېڅ ډول استعماري پروګرامونه ونه شي کولی چې د دوی تر منځ دغه فاصله ایجاد کړي. ده په دې برخه کښې نه ستړی کېدونکي هلې ځلې وکړلې. ده د خلکو د راټولولو یو ځانګړی استعداد درلود او داسې ځانګړې جاذبه یې درلوده. په همدې دلیل و چې ده په دې بریالی شو چې هلته ښې ملګرتیاوې جوړې کړي. دلته په افغانستان کښې دلته ده ډېر ملګري پیدا کړل او دا ورو ورو د حرکت پراخېده په دې پورې چې دا مونږ د سولې او پرمختګ سیمه ییز تړون هم رامنځته کړ هماغه د ولسي تړون پر بنسټ باندې. او نږدې وختو کښې مونږ د خوشحال بابا ادبي او فکري بهیر چې دا به په ټوله لویه پښتونخوا او په لوی افغانستان کښې به د دې څانګې جوړېږي په دې باندې مونږ بریالي شو. او څه موده وړاندې د خوشحال بابا په ټاټوبي کښې په اکوړه خټک کښې یو ډېر دروند پروګرام وشو. هلته ډېرې مهمې فیصلې وشوې. علمزی لالا سره له دې چې دی اوس د 18 کلو وو اماده هېڅ نه ستړی کېده. دا نږدې وختو کښې مونږ په سوات کښې یو ډېر لوی پروګرام درلوده. ده ډېره خواري وکړله خو له بده مرغه هلته پوځیانو اجازه ونه کړه چې مونږ د افغان کلتور نړیواله ورځ د سوات کښې ونمانځو. او هغې دپاره ټول تیاری نیول شوی وو. بیا دوی مجبور شول چې هغه په پېښور کښې وړوکي حال کښې دا پروګرام جوړ کړي. نو د ده ارمانونه ډېر لوی وو. د ده ارمان دا وو چې څنګه د لوی افغانستان په کچه ټول افغانان هوسا وي، سوکاله وي او بسیا وي. خو له بده مرغه د ده ډېر ارمانونه لا هم نیمګړي پاتې دي او زمونږ هیله دا ده چې د ده ملګري به هماغه ارمانونه به تعقیبوي او خدای دې وکړي داسې یوه ورځ وي چې د ده روح په دې باندې تسکین شي چې د ده ملګري او نور افغانان هماغه ارمانونو ته رسېدلي وي.
ډاکټر صاحب، اوس چې علمزیب خان د دې پاني نړۍ سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه، څه فکر کوې چې د ولسی تړون په چوکاټ کې به په لره پښتونخوا کې داسې څوک پیدا شي چې د دې ځای ډک کړي او دغه ستاسې هلې ځلې همداسې جاري وساتلی شي؟
په دې کښې شک نشته چې علمزیب لالا په دې برخه کښې ډېرې قرباني ورکړي دي او ده په دې برخه کښې یو خاص جاذبه درلوده او د ده قربانۍ یو خاص ارزښت مونږ ته لري او د ده د تشې ډکول به ډېر ګران کار وي. هغه کوم ارمانونو دپاره چې علمزیب لالا کار کولو دا د ټولو افغانانو ارمان دی او زه یقین لرم چې د لوی افغانستان ډېر بچان به په دې لاره کښې به مبارزه کوي او ډېر داسې ستوري به پیدا شي چې انشاءالله هماغه هلې ځلې چې علمزیب لالا کولې په هماغه کچه به انشاءالله دغه هلو ځلو ته دوام ورکړي.
اوردونکو، دا په افغانستان کې د ولسی تړون مشر ډاکټر خوشحال روحي چې زموږ خبریال باز محمد عابد ورسره خبرې کړې وې د علمزیب خان په هلو ځلو او د هغه په مبارزه باندې. او علمزیب خان په خیبر پښتونخوا کې د ولسی تړون پخوانی مشر وو چې د نومبر په 28 مړ شو. اوس هم ورسېدلې د نن ورځې د نساتا خبرونو د وروستۍ شېبو. اوردونکو، 3:06 شوي. له ګولیازه وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
نن د کابل سیمه د ځدکونکو سازمان د پیښور حیدرآباد کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې او حکومت یې غوښتنه کړې چې د ځدکونکو په نامه فنډونو کې د درغلیو پر ټریننګ وکړي. د شمالي بلوچستان بلستر پولیټیکل ایجنټ تیمور خان اپریدی وایي چې د افغانستان په خوست کې خوست ولایت کې میش وزیرستاني کډوال واپسي به ډېر زر پیل شي. نوموړي د مشال اډو سره په ځانګړې مرکه کې وي چې له خوست راستنېدونکو کډوالو لپاره یې د غلام خان لاره هم خلاصه کړې ده. نن د بلوچستان په کوټه ښار کې د ترهګرۍ ضد عدالت د کورونو چارو پخواني صوبایي وزیر نوابزاده غزنوري خوشي کړی دی. په نوموړي د بلوچستان د سترې محکمې د قاضي شاه نواز مري د وژلو تور و. د بلوچستان په سیبي سیمه کې په یو چاودنې کې دوه سرحدي عسکر وژل شوي دي او درې نور زخمیان دي. دا پیښه نن په سانګان سیمه کې رامنځته شوې ده. پیښه ذمهواري چا نه ده منلې. نن افغان حکومت یو 15 کسیزه اغواکارانو ډله اعدام کړي. چارواکي وایي نن سهار وختي د پلچرخي په زندان کې د هرات د ولایتي شورا د یو پخواني غړي په ګډون 15 تنه د سړي تښتونې په جرم په دار وځړول شول. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي پر دغه کسانو د اعدام حکم د درې ګونو محکمو له پریکړې او د ولسمشر له مزوري وروسته عملي شو. د افغانستان شخصي هوایي شرکت کامیر په لومړي ځل نن له کابله د ازبکستان تاشقند ته مستقیم سفر وکړ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي دوی باور لري چې د افغان طالبان لوړپوړي مشران اوس هم په پاکستان کې میشت دي. نوموړي دا خبرې په سه شنبې پروت په واشنگټن کې خبر اعلان کړی. ملګري ملتونه وایي د شام حکومت دې خبرې پخلی کړي چې پلاوی به په جنیوا کې په روانو خبرو اترو کې شریک شي. شمالي کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بین البرازیلي بلاستیک توغندۍ ازمایلی چې ټول امریکا په هدف کولی شي. او د افغانستان د متحده عرب امارات ترمنځ د کرکټ نړیوال شورا کپ څلور ورځنۍ لوبه په ابوظہبي کې روانه ده. افغانستان کرکټ لوبډلې تر اوسه پورې د دریو لوبغاړو په زیان 321 رنزونه جوړ کړي دي.
او دن کوم دې سره د مشال له دونو زنه ست خبرونه پای تر سی سبا سحر پورا په 9 بجې به یو واري بیا ستاسو په وړاندې حاضر یو. پر همدې سپو تاسو د ډیور رادیو خبرونه اوریدل. شیخ خپل قربای سلام محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي د الله تعالی.